السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د چنګاښ کې سرطان 12 او د جولای 2 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د دوه درې مناسته کې د طالبانو د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارنې اړتیا نشته. مجاهد چې د ناستې په پای کې بېګاش په خبریالانو ته غږېده وویل اوس چې د ده په خبره افغانستان کې سوله او ثبات دی، د ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته ځکه یوناما د ملګرو ملتونو په استازیتوب موجوده ده. د دوه درې مناسته د دوه ورځو لپاره د طالبانو د پلاوی ملګرو ملتونو او د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ سرسره شوه. تر دې ناستې وروسته نن په دوحه کې د افغانستان د مدني ټولنې او د بشري حقونو د مدافعانو ملګرو ملتونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو یوه ناسته هم پلان شوې. وړاندې خبرونه کې د دې ناستې جزئیات درکوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دي. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر په یو بیان کې وویل چې تر دې دمه یې د اړینې بودیجې نږدې 23% ترلاسه کړي چې $6.9 میلیونه کېږي. اوچا وایي چې د ژوند ژغورنې ځینې مهم پروګرامونه ځنډول شوي او د ادارې نور فعالیتونه د بندېدو له خطر سره مخامخ دي. او چا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 23.5 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ښځینهوو ټیم ځینو پخوانیو غړو د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي چې دوی په کډوالۍ کې د کرکټ ټیم جوړوي. د راپورونو له مخې د افغان کرکټ د ښځینهوو ملي ټیم شاوخوا 12 غړو چې دمګړی استرالیا کې اوسیږي د کرکټ نړیوال شورا رئیس ګریګ بارکلی ته دا اونۍ یو لیک استولی دی. په دغه لیک کې د غونجونو ویلي چې د دغه ټیم له لارې موږ هیله من یو چې د ټولو هغو افغان ښځو او نجونو استازیتوب وکړو چې په افغانستان کې د کرکټ د لوبو لیوالتیا لري خو اجازه نه ورکول کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د رئیس ګریګ بارکلی د ځواب په اړه لا څه نه دي ویل شوي. بلورتا د کرکټ نړیوال شورا د تیر شلوریز نړیوال جام د غوره لوبغاړو یو منتخبه ټیم اعلان کړی دی. په دې ټیم کې پر شپږو هندي لوبغاړو سربیره چې نړیوال جام یې ګټلی درې افغان لوبغاړي هم شامل دي. لوبډلمشر راشد خان د ښې لوبډلمشرۍ او باولنګ لپاره چې افغانستان یې تر نیمه پای لوبې ورسوه دې لس کې شامل شوی او رحمان الله ګربز د نړیوال جام په لوبو کې د تر ټولو زیاتې 211 منډې جوړونکو په توګه او فضل حق فاروقي هم د 100 وکټو په خپلولو سره د نړیوال جام په دغه لیست کې راغلی دی. چارواکي وایي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د دوشنبه په ورځ د سړک غاړې ماین چاودنه شوې چې له امله یې یوه ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي. د سیمه ییزو پولیسو مشر دادبخش اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې ماین د تربت په سیمه کې د ترهګرو لخوا ځای پر ځای شوی و. تر اوسه کومې ډلې د پیښې پراپر غاړه نه ده اخیستې خو بلوڅ بیلتون غوښتونکو تر دې وړاندې د داسې سیمو د داسې بریدونو مسؤلیت منلی دی. او د ملګرو ملتونو یوې ادارې د اروپا د سپوږمکۍ په سیستمونو کې د روسیې لاسوهنه غندلې ده. د یو سند له مخې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو د مخابراتو نړیوال اتحادیې ITU له مسکو څخه وغوښتل چې دا ډول لاسوهنه ودروي. د ملګرو ملتونو په وروستیو میاشتو کې د سپوږمکۍ د مداخله په اړه د فرانسې، لوکزامبورګ، هالند، سویډن او اوکراین څخه یو لړ شکایتونه څرګندې دي. دغه هیوادونو ویلي چې روسیې د جی پی ایس سیګنالونه ګډوډ کړي، د هوایي ترافیک کنټرول له خطر سره مخ کړي او د ماشومانو ټلویزیونی چینلونه یې د اوکراین د جګړې له تاریخوالي ډک انځورونو د خودرو لپاره بند کړي. مسکو چې د ITU د قوانینو سرغړونه ردوي ادعا کړې چې د ناتو هیوادونه د روسیې په مخابراتي سیستم کې لاسوهنه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې آزادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالانن په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره ګوري. یو شمیر فعالانو غونډه تحریم کړي چې ملګری ملتونه یې ناهیلي کړي.
I respect their decision.
زه د هغوی فیصلې ته احترام لرم. فکر کوم دا یو تصمیم دی چې ګډون کوي یا نه کوي. زه متاسفه یم چې هغوی بدلته نه وي.
په دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب اصلي غونډه پرون پای ته ورسیده. ګډونوالو یې څه ویلي خبرونه کې جزئیات درکوو. پاکستان کې بیا اسناد او د ځنګړو کارتلرونکو افغان کډوالو ته د دا طالبانه وتلو موده پای ته رسیدلې، خو اوس کډوال اندیښمن دي. افغانستان کې د هوا په تودېدو د موسمي ناروغیو شکایتونه زیات شوي.
ماشومان هم په ناروغۍ اخته شوي دي، لویان هم په ناروغۍ اخته شوي دي چې اکثره د ماشومانو لپاره نسناس دي. دغه ناروغي زیاته شوې ده، زکام.
او د امریکا سترې محکمې د ډونالډ ټرمپ محدود مسؤلیت ته رایه ورکړه.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. نن په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله او د هیوادونو ځانګړي استازي له افغان مدني فعالانو، بشري او د ښځو له حقونو مدافعینو سره غونډه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیری د کارلو وویل طالبانو ته په زغرده په ټولنه کې د ښځو او مدني ټولنې د ځای ورکولو د اړتیا په اړه وویل شول. د دوحې درې مناسته کې طالب پلاوی د ملګرو ملتونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو سره بحثونه درلودل. تفصیل له صفی الله سانګزی اور.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وای نن په دوحه کې د افغان مدني ټولنې او بشري حقوقو له فعالانو سره بحثونه وکړي. روزمیری د کارلو په دې ناسته کې د ځینو فعالانو د نه ګډون په پریکړه باندې خواشینی هم وښوده.
زه د هغوی فیصلې ته احترام لرم. فکر کوم دا یو تصمیم دی چې ګډون کوي یا نه کوي. زه متاسفه یم چې هغوی بدلته نه وي. که څه هم زه هغوی شخصا نه پیژنم، خو زما معلومات دا دی چې موږ یو شمېر ډېر عالي خلک په لیست کې درلودل چې راشي. دا درې کسان هم پکې وو، نور کسان هم شته چې اشتراک کوي. موک به ورسره خبری وکرو، د هغوی نظریات به واورو، خپل نظریات به هم ورسره شریک کرو چې څنګه مخته تللی شو او څنګه مشترک کار کولی شو.
د دوهی درې میناستې په اصلي غونډو کې د طالبانو د پلاوي ګډون او د مدني ټولنې او ښځو د حقونو فعالانو نه بلنه له ګڼو نیوکو سره مخ شوه. حبیبه سرابي، زبیده اکبر او نبیله مسلی هغه درې ښځینه فعالانې دي چې د دوهی په ناسته کې خپل ګډون رد کړی دی. د دوهی درې میناستې په دوه ورځنۍ اصلي غونډه کې چې یکشنبه او دوشنبه وشوه، د طالبانو پلاوي د ملګرو ملتونو له استازیو او د بېلابېلو هیوادونو له ځانګړو استازیو سره پراخ بحثونه وکړل. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د طالبانو یو شرط دا و چې د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي به په اصلي غونډو کې له دوی سره ګډون نه کوي. د بشري حقونو د څار سازمان او همدارنګه د امنیست انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان تر دې ناستې د مخه د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو د شرایطو منل د خواشینۍ وړ بللي وو. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری د کارلو ډاډ ورکړ چې په تیرو دوو ورځو کې طالبانو ته په ښکاره د ښځو د حقونو په اړه وویل شول.
زموږ باور دا و چې واکمن مقامات او خاص استازي په مستقیمو خبرو ته راولو. متاسفانه واکمن چارواکي به په دې فارمټ کې د افغان مدني ټولنې په وړاندې نه کینی، خو هغوی یعنی طالبانو ته ډیر په واضح توګه د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او مدني ټولنې د ګډون د اړتیا په اړه وویل شول.
د کارلو وویل دا یوه اوږده پروسه ده او د ټولو بحثونو کې د طالبانو استازو سره په سیاسي او سولې پروسو کې د ښځو معناداره ګډون یو اساسي لارښود وباله. طالبانو بیا چې د ښځو حقونه یوه کورنۍ مسله بللې، د دوحې په ناسته کې تر ډېره پر حکومت او مقاماتو د شته بندیزونو د رفع کېدو او د مخدره موادو په برخه کې د خپلې مبارزې لاسته راوړنې یادې کړې. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار برخه کې لګیدلې بندیزونه او محدودیتونه نه دي لري کړي. دوی همداراز د ټول شموله حکومت لپاره هم مکرر غوښتنې له پامه غورځولي او ادعا لري چې حکومت د ټولو خلکو استازیتوب کوي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو په نوښت باندې د دوحې په غونډه کې به اصلي بحثونه نه کیږي. نن هلته د ملګرو ملتونو استازي او د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو استازي له افغان مدني فعالانو سره غونډه لري. بل ورته د ملګرو ملتونو په نوښت د دوحې دریمه غونډه چې د طالبان د حکومت پلاوی او د شاوخوا پنځوشت هیوادونو استازو ګډون په کلارو بیگانه وخته پای ته ورسیده. په دې غونډه کې پر ملګرو ملتونو سربیره د یو شمېر نړیوالو موسسو استازو هم ګډون کړی وو. تیر شپه ناوخته د دې غونډې ګډونوالو خبریالانو ته معلومات ورکړي. تمه ده چې نن هم دغه استازي سره لیدکاته ولري. ورزو دوه ته له غزایا احمد تکل دا راپور راستولی.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د جوړې شوې غونډې په پای کې وویل چې دوی خپل غوښتنې نړیوالو ته وړاندې کړې او اوس دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو ته سترګې په لاره دي. ښاغلی مجاهد چې د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوله، تیر شپه ناوخته له خبریالانو سره په خبرو کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د همکارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د بدیل معیشت په چارو کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه او د په وینا ډیری هیوادونو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. ښاغلی مجاهد د نجونو د تعلیم او بشري حقونو مسایل چې ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو خورا مهم بللي، د افغانستان کورني مسایل یاد کړل او زیاته یې کړه چې دا حساس موضوعات به د وخت په تیریدو سره حل شي. لدې مخکې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوله په پرونی خبرې غونډه کې وویل چې د نجونو د تعلیم مسله نه یوازې د بشري حقونو لپاره مهمه ده، بلکې د افغاني ټولنې د نیمایي وګړو د اساسي حقونو موضوع هم ده. هغې زیاته کړه چې د نجونو د تعلیم مسله په وار وار د دوه په دوه ورځنۍ غونډه کې یاده شوه او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. میرمن دی کارلو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو یا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. میرمن دی کارلو زیاته کړه چې په دې اړه به له طالبانو سره بیا هم خبرې وشي، خو هغې د راتلونکي غونډې نیټه یادونه کړه. په دې غونډه کې د ښځو استازو ته بلنه نه و ورکړل شوې، خو په پام کې ده چې نن سه شنبه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په یوه جلا غونډه کې د افغان ښځو او بشري حقونو له ځینو مدافعانو او مدني فعالانو سره وګوري. میرمن دی کارلو دا غونډه مهمه وبلله، خو دوهې ته دریو بلل شویو میرمنو حبیبه سرابي، زبیدی اکبر او نبیلې مصلح د اعتراض په دود په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. میرمن دی کارلو له دې کبله خوشینی څرګنده کړه، خو ویل چې د نننۍ غونډې ګډونوالې میرمنې به د افغان میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه ورځ
په پاکستان کې افغان کډوالو ته د داوطلبانه وتلو موده پای ته رسیدلې ده. هلته افغان کډوال اندېښمن دي او وایي چې د محل هلته یو کړۍ په تنګ شوي. تفصیل په دې راپور کې له فیروزی عزیزی اورو.
د پاکستان د حکومت له لوري افغان کډوالو ته په داو طالبانه توګه د بیرته ستنیدنې د ټاکلي ضرب لاجل پای ته رسیدو وروسته چې د جون په دیرسمه و دغه هیواد د یادې مودې د غځېدو په اړه لاڅ نه دی ویلي. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د آی سی سی او پی او آر کارتونو درلودونکي کډوال به هم په جبري توګه د ایستلو د لړۍ په دویم پړاو کې شامل وي. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال ادا کوي، که څه هم تل د پاکستانی پولیسو له ځورونو سره مخ دي، خو په خبره یې کې د جبري استلو دویم پړاو پیل سي وضعیت بلا بدتر سي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال نادر سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پولیسو له څو ورځو راپدې خو کور په کور پلټنې پیل کړې دي.
د جولای تر لومړۍ نیټې موده چې د پاکستان دولت د کډوالو د داوطلبانه بیرته ستنېدلو لپاره ټاکلې وه پای ته ورسېده. دوه ورځې مخکې د اسلام آباد په بي اوله سیمه کې کورونو ته لاړل او د کډوالو اسناد وڅېړل چې وګوري آیا دوی قانوني دي او پاسپورت او ویزه لري کنه. پرون هم پر اور پنده کې څو کورونه ته ورغلي وو او له کډوالو اسناد وغوښتل.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ظاهر بهان ازادي رادیو ته وویل
چې پوینټ بهتر شوه و
فقط اثرات شاب
چک پوینټونه ډېر شوي. د پاکستان پولیسو د شپې عملیات زیات کړي چې ډېر ځورونکي دي او د ماشومانو او زیات عمر لرونکو ښځو لپاره یې ستونزې جوړې کړي. هغه کسان چې قانوني اسناد هم لري
د پاکستان په خیبر پښتونخوا پېښور ښار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د دې وضعیت په اړه اندېښمن دی.
تقریبا دو نیم کال کېږي چې راغلی یم کیچو کیس لرم. دلته چې بیا د پاکستان حکومت اعلان وکړو چې دا د مهاجرو لپاره وخت کوم چې وو هغه ضرب الاجل هغه پوره شو نو موږ ډېر زیات په اندېښنه یو. داسې نه چې خدای نه خواسته موږ ونه باسي که چېرته موږ وباسي نو موږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو لاسو ګریوان شو ځکه چې دلته خو یو زموږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
د پاکستان حکومت د جبري استلو د لومړي پړاو له پیل وړاندې ادا کړې وه چې نږدې 4.4 میلیونه افغان کډوال په دغه هېواد کې میشتي چې له دې شمېره 1.3 میلیونه یې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت د 2023 زیږدیز کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې لا هم روانه ده. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د وروستي راپور له مخې یوازې د روان کال د جون له لومړۍ تر 15 نیټې پورې له 2000 زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هر ورځ په سلګونه افغان کډوال په جبري توګه له پاکستان نه راستنول کیږي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې یوازې د سرطان په 9 نیټه 1 کسان له پاکستان جبری توګه راستل شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر ته درول غوښتنه کړې خو د پاکستان حکومت تر اوسه دغه غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه زره افغانان د بېلابېلو لاملونو لکه امنیتي ګواښونو، بېکارۍ، د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د کار او تعلیم د بندیزونو له امله او د خپلو کډوالۍ دوسیو د بشپړولو په خاطر ایران او پاکستان ته کډوال شول چې اوس په دغه هیوادونو کې په زوره د بیرته ایستلو له ګواښونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو خو اوس ورځو یوې نړیواله موضوع ته. د امریکا سترې محکمې د ډونالډ ټرمپ محدود مسؤلیت ته رایه ورکړه. محکمې په دې کار سره له ټاکنو مخکې د ټرمپ د محاکمې فرصتونه کم کړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د امریکا سترې محکمې د دوشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره حکم وکړ چې پخواني ولسمشران له قضایي مسؤلیت برخمن دي. سترې محکمې د ډونالډ ټرمپ پر ضد جنایي دوسیې د ځنډولو موده وغځوله. د امریکا سترې محکمې د دوشنبه په ورځ په خپلې دې تاریخي پریکړه سره حکم کړی چې پخواني ولسمشر د خپلو رسمي اقداماتو له امله خوندي دی خو د غیر رسمي اقداماتو په خاطر مسؤلیت نه لري. قاضیانو د دوشنبه په ورځ وروستۍ پریکړه ونه کړه او امر یې وکړ چې سیمه ییزې ابتدایي محکمې د ډونالډ ټرمپ د دوسیې په اړه خپله پریکړه وکړي. دا پریکړه به د 2000 کال په ټاکنو کې د ماتې د نه منلو په تور د ښاغلي ټرمپ محاکمه نور هم وځنډوي او د نومبر په میاشت کې به د ولسمشرۍ له ټاکنو مخکې محاکمه نه شي. دا پریکړه د سترې محکمې د شپږو محافظه کار غړو په مثبت او دریو لیبرال غړو له مخالفت سره تصویب شوه. د حکومت د سترې محکمې محافظه کار غړي جان رابرټس تنظیم کړی. هغه لیکلي موږ دې پریکړې ته ورسېدو چې د امریکا د اساسي قانون د جوړښت په اساس چې د قواو تفکیک تضمینوي د جمهور رئیس د قدرت ماهیت په دې مقام کې د هغه د ځینو پریکړو او اقداماتو په خاطر هغه له قضایي تعقیبه مسؤول ګرځوي. خو مخالفو قاضیانو ویلي دا پریکړه په دې اصل ملنډې وهل دي چې هیڅوک له قانون لوړ نه دي. دا د متحده ایالاتو په تاریخ کې لومړی ځل دی چې سترې محکمې پریکړه کړې یو پخوانی ولسمشر ممکن له ځینو تورونو معاف وي. ډونالډ ټرمپ د ځانګړي څارنوال جیک سمیت لخوا لګول شوي تورونه رد کړي او ویلي دي دا تورونه او نور هغه تورونه چې د هغه په وړاندې په دریو قضیو کې مطرح شوي سیاسي انګیزه لري او سپینې ماڼۍ ته د بیرته راستنېدو د مخنیوي لپاره ډیزاین شوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو کې د اوسني ولسمشر جو بایډن په وړاندې سیالي کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو. د غراز بووري چې په پکتیا کې لزګونه خوانځي نوی جوړیږي. ورزو اوس د ته چې د طالبانو د حکومت د امر اختیار وزارت وایي د هوا په ګرمېدو سره په ماشومانو کې موسمی ناروغي ډېری شوې دي. په کابل کې هم ځینې کورنۍ تاییدوي چې په ماشومانو کې فصلي ناروغي زیات شوې او د درملنې لپاره لازم امکانات هم نشته. نور تفصیل له سنا کا کړهو.
د طالبانو حکومت د امر اختیار وزارت د موسمی ناروغي او د زیاتوالي خبر ورکوي.
دیاد وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې له ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې دا خبره تایید کړه، خو هغه نور جزئیات ورنکړل او په دې اړه یې د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نکړې. خو په کابل کې ځینې کورنۍ وایي چې د دوی په ماشومانو کې د نس ناستی او زکام په ګډون بېلابېلې ناروغۍ ډېرې شوې دي. یو له هغو کسانو نورالله چې خپل ناروغ ماشومان یې د درملنې لپاره کابل کې روغتون ته بیولي، ازادي راډیو ته وویل
ناروغي ډېری دي، د نس ناستی ناروغي هم ډېره شوې ده، اسما دوه درې ماشومان ناروغان، ګرمي هم ډېره ده او د څښاک پاکې اوبه هم درش.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکي پلوشې ازادي راډیو ته وویل
سال په خاطر ګرمي زیاده که هست به مشکلات زیاده روبرو شده.
سږ کال ګرمي ډېره ده، موږ هم ډېرې ستونزې لرو، ماشومان مو اسهال دي، څو ځلې ډاکټر ته ورغلو روغ نسول، اوس کورنۍ درملنه کوو.
اما خوب نشدن و حال بعد تداوی خانگی ادامه داده.
د میدان وردګو یو اوسیدونکی عزیز الله ازادي راډیو ته وویل چې موسمي ناروغۍ نه یوازې په ماشومانو بلکې په لویانو کې هم زیاتې شوې دي.
ماشومان هم په ناروغۍ اخته شوې دي، لویان هم په ناروغۍ اخته شوې دي چې اکثره د ماشومان لپاره نس ناستی دغه ناروغۍ زیاته شوې ده، زکام دغه ناروغۍ د ماشومان لپاره بیخي زیاته شوې ده او د هغه لپاره درملنه لپاره خو کوم هغه نشته. د مرکزي روغتیایي هغه تورزو مرکزونو ته د تورزو حکومت دوا چې ورکوي هغه اخلو، حکومت چې دواخانی وي هغه موږ پرېږدو، د خپل وس او توانم نه وي نو ډېر په لوړ قیمت وي.
د کابل پانتانی روغتون کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغۍ د زیاتوالي لامل ګرمي، د څښاک د پاکو اوبو نشتوالی او د افسل صحې نه مراتول بولي.
د ګرمۍ موسم شروع شوی دی نو هغه ساري یا انتونی ناروغۍ چې زیاتره په ماشومانو کې رامنځته کېږي مخ په ډېرېدو دي، لکه اسالات، کولرا، اوچکۍ، ملاریا، سرخکان او د دې تر څنګ د زیړې ناروغۍ. ګرمۍ موسم چې ده دا د انتوناتو د نشونمو تکثر لپاره یو مساعد مهم محیط ده. د غیر سی او بو څخه استفاده کول او همدارنګه د شخصي افزسه نمراد کول او هغه صابه یا میوه چې په غیر سی او بو سره منزل کیږي، دا ټول علتونه کولای شي چې د سارون ساري ناروغي یا انتونی ناروغي کچا نور هم لوړه کې په ماشومانو کې.
د ډاکټر عمری په خبره د ماشومانو لخوا د ډیرو مایاتو څخل، د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی، حفظالصحې ته پاملرنه لکه د لاسو مینځل، د پشهخانو کارول او په کړکیو کې د جالۍ نیول په ګرمه هوا کې د موسمي ناروغیو د مخنیوي مهمې لارې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کولرا د تر ټولو لوړو مثبتو پیښو په اړه راپور ورکړی و. دغه سازمان د جون په 19 په یو راپور کې ویلي و چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د می تر شپږویشتمې نیټې پورې په افغانستان کې د کولرا 4,500 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې افغانستان په نړۍ کې د کولرا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې لري. یا سازمان د نفوس زیاتوالی، طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون د کولرا د زیاتوالي لاملونه بولي او له هېوادونو غواړي چې د دغې ناروغۍ پر وړاندې د ګډ غبرګون لپاره همغږي شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو ورورو د خبرونه د پای شبو ته نږدې کیږو. د پکتیا په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د لسو ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو کار پیل شو. په دې ودانیو باندې 169 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او ودانیزې چارې به یې د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. په پکتیا کې د طب چارواکو د طالب چارواکو په وینا چې د دې ولایت تر نیمایي ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري. په دې اړه پام وکړئ. د راپور
دا پکتیا ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په مالی مرسته د لاسو ښوونځیو د جوړولو د بنسټ ډبره د روحاني بابا په ولسوالۍ کې کېښودل شوه. ځایي چارواکي وایي چې دې لاسو ښوونځیو ته د ودانیو په جوړولو سره به د دې ولایت شاوخوا 10,000 زده کوونکي د زده کړو د مناسب او خوندي چاپېریال برخمن شي. د پکتیا اوسیدونکي د افغاني ماشومانو او ځوانانو د زده کړو لپاره د نړیوالو بنسټونو پاملرنه ستایي او غوښتنه کوي چې د زده کړو بهیر د ښه کولو لپاره دی نړیوال په هره برخه کې مرستې وکړي. د پکتیا اوسیدونکو طلا محمد مشال روړی ته وویل
دغه مکتب ته مو ډیر خوشاله یو، لګنه مخکې دا تاسو وسناست یو دغه چې مکتب او خیمه وي لمر ته ور کې ناست ماشومان بیا مې یو جای ورته ونیو کلا ده پردی کلا ده عام ورته نیولې ودانی نسته کې لمر ته ناست دي د کتابو رسیدګي نه و دي بلشي نه و.
یو بل ځوان محمد شریف چې په روحاني بابا ولسوالۍ کې په خیمو او خلاص چاپریال کې زده کړې کړي وای دوی په ګرمۍ باد باران او سړه موسم کې د ډیر ستونزو سره مخامخ ول.
دغه ښوونځي په جوړېدو سره خو زموږ ډیر ستونزې حل کېږي. په اتنه وی کال کې زه خپل په دغه ښوونځي کې وم خیمه وی په بیخیانی دومره سخت به موږ سره په تنګو چې کله به باران به باد به هر وخت په دیړنګ وی کله چې موږ جنخیر لیسې ته ولاړلو هغه هم سی ولیدله خدا شاگردان او د دغه ساحل پر سیده مکتب ده ورکه شاگردان موږ د جنخیر لیسه به خډ ډیر لري ده یغه لپاره دا ډیر منظم ځای ده سی باید په دغه کوونځي کار مخکې لو وخت سوځه کوس خو ډیر وخت یې سوځه.
بلوی ته ځای مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو خدماتو او درغنی زو پروژو په برخو کې به هغوسی متلمړی تو ورکوي چې په تیر کې د امنیتی ګواښونو او یا نور ټولنیز ستونزو له کبله پکې د زده کړو لپاره لازمي اسانتیاوي نه دی رامنځته شوی. د پوهنې رئیس مولوی عبدالقیوم فاروقی وویل
هغه سیمې چې په تیر کې له خدماتو چپات دي او مخته خدمات نه دي ورته وړاندې شوي هغوی ته حق د اولیت ورکوي. انشاءالله دې ولسوالۍ ته به حق د اولیت بیا هم ورکوي که د تعمیر په لحاظ وي که د استاذ په لحاظ وي که تشکیل وي که کتاب قرطاسیه وي که هر څه وي انشاءالله د معارف په باب باندې به موږ دغه ولس ته اطمینان ورکوو.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 60 سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بېدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دی د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاکو اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون د نورو برخو کې هم مرسته وکړي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
اوریدونکو اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې موږ ته مو په واتس اپ شمیره را لېږلي.
ستاسو لا پیغامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمرا نظر د خیر غونډه په پنځه خطر مهم دی چې کوم هیوادونه چې طالبان سره په کوم موارد کې اختلاف نظر لري پر هغه خبرې وشي او یو همغږي ته بصور ورسي او تفاوت ته بصور ورسي.
سلام ټول ازاجر لري کار کوم چې تاسو ته غوښتل چې غونډه تدید سره خوشبین نه یم ځکه چې تاسو کوم نیول کیږي به هیڅ کوم نتیجه لاسته راوړنی نه لري یوازې غونډه نیول کیږي بیرته بیا خلاصيږي.
اول قدم که خوز اخبار سلامونه زدی رجوی طول کرد کن که رو دن که تورندی کن دومی ده تالیبان سخده هفتن نده و حیله ده دی باید شوز تی اجازه ور که کرشزی پا طولنه کنی اگه طولنه نیست پر مختب نیست که ولی دی سو تو سوله ده سی بیده پاتی که دلیه سی باید دی زر خلاص که دی زن پر نریو لار پر چون پر مخ لار دی بیا هم اخبار بخوانی نظام وخت راپورته کړی دی هغه خبرې دی هغه کارونه دي چې دوی کوي دوی باید داسې ونه کړي دوی باید سر خلاص کړي دوی باید د نړیوالو سره ځان برابر کړي نور ستاسو وخت نه نیسم وخت مو شاست.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د دوحې په غونډې په باره کې یو نظر در سره شریک کوم. د دوحې غونډه چې ده دا به چون بیا معنا دغه وزکه چې د افغانستان اسلامي امارت مشروعیت نه لري هیڅ مشروعیت هم نه لري ځکه چې په افغانستان کې نیمه نفوس د طالبانو پر خلاف باندې ولاړ چې هیڅوک هم دا نه غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپیژندل شي ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت خلک ډیر وژې کړل ډیر خلک سره ذلیل کړل خواري ټپي ولاړ چې کندهار په صنعتي پارک کې در درو سو کارخانو پورې ډېر کارخانې دي په حدود کې دغه درې کارخانې پایلټ کې نو ټول بند دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ په اړه کې نو موږ دا غواړو چې دا غونډه چې وشه په دا رقم په دې نوزاد ولسوالیو نور ولسوالیو نور ولایتو کې داسې ډېر ستړي خلک شته، او کومه موسسه یا یو مرسته چې د حکومت لخوا کېږي نو دا توضیح کوي چې نو پر دې برابر باندې غونډه دې وسي چې دا مسکین وو او دا ستړو خلکو او دا کونډو اعتماد ته دې ور ورسیږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ساعت